ساعت د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په کابل ښار کې د کورونا وایرس او د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز اعلان شوی. د ازادي راډیو خبریالان به درته ووایي چې خلک تر څه حده ګرځبندیز رعایتوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی اسدالله لودین د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي کابل ته د طالبانو د پلاوي سفر ځنډیدلی دی. افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 106 ته ورسېدې او ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون د ارزولو کنفرانس ځنډولی دی. د خبرونو تفصیل. کابل ته د طالبانو د یو پلاوي راتګ ځنډیدلی دی. ټاکل شوی وه نن د دغې ډلې 15 پلاوی له کندهاره کابل ته راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډیدلی دی. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي د سری صلیب هغه پلاوی چې د طالبانو غړي یې کابل ته بول د کورونا ویروس له امله د رامنځته شوي ګرځبندیز له کبله ونه توانید چې دوی ته الوتکه ورولیږي. دغه پلاوی د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته راځي، خو معلومه نه ده چې سفر به یې څه وخت ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه 3 افغانان چې د دوبۍ په هوایي ډګر کې بند پاته وو په ځانګړې الوتکه کې افغانستان ته راولېږدول شول. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هوایي چلند یو شمېر کورنیو شرکتونو سره د هوکړې له مخې به ډېر ژر په نوي ډیلي کې بند افغانان هم کابل ته راولېږدوي. په دوبۍ، هند، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې وروسته تر دې یو شمېر افغانان بند پاتې شول چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د دغو هیوادونو او افغانستان ترمنځ ځمکني او هوایي بندرونه وتړل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تېره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر 2 پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له 2 پوستو تکتیکي شاتګ کړی دی. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي برید کې افغان ځواکونو او طالبانو ته مرجوب له هم اوښتي چې کارا شمیر به یې وروسته په ډاګه کړي. د بدخشان له یمکان ولسوالۍ نه هم د افغان ځواکونو او طالبانو د سخت جګړې راپورونه ورکول شوي، خو چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 15 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي. د دغه وزارت ویان وحیدالله معیار د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د دې ثبت شوو پیښو 11 په هرات، 3 په فراه او 1 په غزنی ولایت کې رامنځته شوې. د ښاغلي معیار په خبره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 106 ته ورسېد. هغه وویل په دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې په کورونا ویروس د اخته ناروغانو څخه وروسته له دې فیس نه اخیستل کیږي او دغه اقدام سر له سبا د تطبیق وړ دی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار سره له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي او د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په ګڼ شمېر سیمو کې خلکو د ګرځبندیز امر عملي کړی، خو په یو شمېر نورو سیمو کې بیا د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پولیس په لومړیو کې د تعامل له مخې خلک په کورونو کې اوسېدو ته هڅوي او که بیا هم ونه شو د ده په ټکو په قطعي ډول به په خلکو بندیز عملي شي. افغان کابینې پرون کابل ښار کې د ګرځبندیز طرحه تصویب کړه او دولتي ادارې هم د 3 اونیو لپاره رخصت کړې. طرحه کې له عامو خلکو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته باید له کوره راونه وځي. روغتیایي مرکزونه، درملتونونه، امنیتي ادارې، د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخه، د کورونا ویروس سره د مبارزې اداره، بانکونه، صرافۍ او نانوایانې د روغتیایي تدابیرو نیولو ته په کتو له دې امره استثنا شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د کانګرس 5 غړی په کورونا ویروس اخته شو. او یا کلن مایک کلی چې په سنا کې د پنسلوانیا ایالت جمهوري غوښتونکی سناتور دی پرون ومنله چې د کورونا معاینه یې مثبته ده. له دې وړاندې د کانګرس څلورو نورو غړو هم په دغه ویروس د اخته کېدو خبر ورکړی دی. له همدې کسانو سره د تماس له امله د امریکا د کانګرس شپږویشت غړي دا مهال قرنطین دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون څېړنې ښیي چې تر اوسه امریکا کې 104,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې ډلې 1,100 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د ارزونې کانفرانس یې ځنډولی دی. دغه سازمان پرون وویل دا کانفرانس د کورونا ویروس د چټکې خپرېدا له امله ځنډېدلی دی. تمه وه چې دا کانفرانس د راتلونکې اپریل میاشتې له 8مې د مې تر 22مې په نیویارک ښار کې ترسره شي. د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون په اړه هر 5 کاله بعد یو ځل ورته کانفرانس جوړیږي. د ملګرو ملتونو ویان ویلي هر کله چې موقع برابره شوه دغه کانفرانس به ترسره شي. او د تایوان د بهرنیو چارو وزیر هغو امریکایي خبریالانو ته هلته د میشتېدو بلنه ورکړې چې چین تبعید کړي دي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د تایوان د بهرنیو چارو وزیر جوزف وو دریو امریکایي ورځپاڼو ته لیکلي چې خپل د چین خبریالان تایوان ته ورولېږي. چین د مارچ په 13مه اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د نیویارک ټایمز، وال سټریټ ژورنال او واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼو د فعالیت جواز لغوه کوي. چینی چارواکو ویلي د دغه ورځپاڼو خبریالان نه په چین او نه هم د چین تر کنټرول لاندې هانګ کانګ ښار کې د خبریال په توګه دنده ترسره کولی شي. تایوان کې د ګوتو په شمیر بهرني خبریالان فعالیت کوي او دغه درې واړه امریکایي ورځپاڼو تایوان کې له دې وړاندې دایمي دفترونه نه درلودل. د خبرونو پای.
روانی خبرونه په دوام کې کابل ته د بندیانو د تبادله لپاره د طالب پلابي سفر یو ور بیا وزندیده.
حیات نن ناراضي او دلیل دا نه دی چې ستاسو لپاره تیاری نشته. دلیل دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پد نه تکمیل شوی.
د بندیانو د تبادله پر سر خبري پر بین الافغاني خبرو څومره اغیز لري؟
طبعاً دا بین الافغانی مذاکرات چې دا به د سولې پروسې تر ټولو جنجالي او طولاني مذاکرات دي. دا یو څه ناڅه له خنډ سره کولای شي.
د چارو له یوه نظر خاوند سره مو خبرې کړې دي. نن په کابل او کندهار کې د خلکو پر غیر ضروري ګرځېدو بندیز دی. د کندهار خلک وایي پر دهلی باندې ژر کار پیل شي. د نړۍ پر اقتصاد د کرونا د ژورو اغیزو په اړه هم معلومات درکوو. تاندې څنګه یو حقیقت سره پروګرامونه د دې خبرونې په دوهم نیمای کې اوریدای شي. د افغانستان حکومت وايي کابل ته د طالبانو د پلاوی راتک بیا وسندید. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وايي کابل ته د طالبانو د پلاوی سفر د دې لپاره ځنډېدلی چې تر اوسه پورې د بندیانو د خوشي کېدو میکانیزم نه دی بشپړ شوی. خو طالبان بیا وایي چې په کابل کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ګرس بندیز له امله سره صلیب ورته د پلاوی د لیږلو لپاره هیلیکوپټر نه دی ورکړی. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې واوري.
ټاکل شوی و نن شنبه د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی کابل ته راسي او له افغان حکومت سره د طالبانو په تبادله له تخنیکی اړخ نه خبري وکړي. خو افغان حکومت وایي کابل ته دغه پلاوی سفر ځکه ځنډیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشي کولو میکانیزم بشپړ شوی نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایاند جاوید فیصل د شمې پور از ازادي رادیو ته وویل د مارچ تر یو دیر سمې نیټې پورې به یوازې سل بندیان خصوصي
حیات نن ناراضي او دلیل دا نه دی چې ستاسو لپاره تیاری نشته. دلیل دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل شوی. بیان بحثونه جریان لري. هر کله چې دغه تکمیل شو حیات به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هغه موارد چې موږ مخکې ذکر کړی و پر هغه باندې توافق وسی او بیا وروسته د زندانیانو د خوشی کېدلو پروسه هغه یوازې سلطنه د مارچ تر دې شي مې پوره پیل سی دغه سلطان د مارچ د 20 پورې خوش سي.
تر دې وړاندې هم افغان حکومت ویلي تر کومه چې طالبان اوربند ونه کړي او یا هم تاوتریخوالی راکم نه کړي د بندیانو تبادله به نه کیږي. طالبان هم د دغه پلاوی د سفر ځنډیدل منی او وایي چې د سره صلیب لوري ورته هغه هلیکوپټر نه دی استول سوی چې دا پلاوی باید پکې کابل ته را انتقال سي. مجاهد دا هم وایي چې په کابل ښار کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره قواعد وضع سوي او ښار قرنټین سوی دی، نو دې مسلې هم دغه چاره ځنډولې ده. زبیح الله مجاهد د دغه 15 کسیز هیات نوملړ هم له ازادي راډیو سره شریک کړ چې مشر یې مولوي ضیاءالدین واقف دی او د عبدالحمید اخونزاده، حافظ عبدالقدیر، مولوي عبدالظاهر نومان، مولوي عبدالفتاح، ملا محمد ابراهیم مهاجر، عبدالهادی مالی اخونزاده، قاری عبدالله، ملا عطا محمد محمد، مولوي صدیق الله حبیب، ملا عبدالله اخوند، حافظ ذکر الله، مولوی خان محمد نصرت، ملا ذبیح الله او محمد نسیم نمونه هم پکې شامل دي چې په خبره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو به پلازمینې کابل ته راسي. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین ویلي و چې افغان حکومت سره د زندانیانو پر خوشي کېدو هوکړه سوې ده. ښاغلی شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و چې دواړو طرفونو له 4 ساعته ویډیو کانفرنس له لارې وروسته دې پایلې ته رسیدلی دي. په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې وایاند رویا موسوی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبانو ته د هلیکوپټرو په لیږلو کې د ځنډ موضوع نه تاییدوي او نه یې هم ردوي او په دې اړه د جزئیات لور کولو ډډه کوي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې د بندیانو په تشخیص کې دقیق او مناسب عمل وکړي.
هر هغه څه چې هغه سره اجتماعي عدالت تر کولاندې کې چې په دې بندیانو کې داسې خلک وو چې د دواړو خواوو چې هغه حقوق عبدي دعوی ولري او یا په نور داسې جرمونو باندې هغه تور شوي وي چې هغه د دوی د واک او د صلاحیت خبره نه وي، باید په هغه څه باندې دوی سره ټینګار ونه کړي.
ښاغلی لال وایي دواړه لوري هم حکومت او طالبان باید د بندیانو په خوشي کېدو کې ټول اسلامي او نړیوال بشري قوانین او دولس غوښتنې په پام کې وساتي. د نوموړي په خبره دا پروسه له خنډ او ځنډ پرته باید زر تر زره پای ته ورسیږي چې سولې ته زمینه برابره سي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې لا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا همره نه ده رامنځته شوې چې تمه یې وه. نظیم سمون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د چارو د ښه پرمختګ لپاره پکار ده چې دواړه لوري انعطاف وښيي. فریبا ظاهر له ښاغلي سمون سره مرکه کړې ده.
زما په فکر اوس هم د دواړو لورو ترمنځ بې باوري شته، نه یوازې دا چې د پلاوی راتګ وځنډېد، بلکې د خبرونه هم اورېدل کېږي چې نن وسوالو د بدخشان په یمګان ولسوالۍ باندې حمله کړې ده او د سپوت اوازې له بل لوري ویل کېږي چې کندوز کې هم جنګ د افغانانو ځواکونو په پوستو باندې او همدارنګه د هېواد له نورو سیمو هم د جنګ خبرونه. نو وضعیت تقریبا اوس هم د دواړو لورو ترمنځ، د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ، هغه څنګه چې تمه کېده هغسې د باور فضا نه ده رامنځته شوې. که څه هم دغه د بندیانو په سر موافقه د امریکا متحده ایالاتونو او قطر په منځوریتوب باندې دغه د همغږۍ یوه غونډه دایره شوه، هغه هم د اسکایپ له لارې، د ویډیو کانفرنس له لارې هلته د توافق وشو. خو زه فکر کوم چې اوس هم د دواړو لورو ترمنځ هغه لازم هغه نه ده اعتمادسازي نه ده شوې. نو کېدای شي دا د همدې لامل وي چې دا د اسلامي سفر هم ځنډېدلی ده. یعنې موږ د پرلې تر شا نه پوهېږو چې حقایق به څه وي، خو یعنی په ټوله کې ویلی شو چې همدغه د اعتماد موضوع تر اوسه نه ده یاد شوی د دواړو لورو ترمنځ.
زموږ سره اوس یو تشویش دا دی چې که چیرې دا مسله همداسې دوام وکړي، نو دا به پر بین الافغاني خبرو باندې څه تاثیر ولري، د دې اغېز به څه وي؟
طبیعي خبره ده، هغه مهالویش چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په اوکړلیک کې ټاکل شوی، هغه مهالویش متاسفانه ونه شوی کولی چې موږ هلته ورسېږو. که د هغه نه وروسته د 10 ورځو مودې کې ټاکل شوی وه چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي او په دغه 10 ورځو کې بندیان راخوشت شي، نو دغه د تقریبا میاشت پوره کېږي. نو بیا دغه 14 میاشتې 18 میاشتې چې هغه د بهرنیو ځواکونو د یو شمېر قوتونو وتل دي، په دغه موده کې باید افغاني بین الافغاني مذاکرات نتیجه ورکړي. نو تر اوسه پورې د بندیانو هغه د ابتدایي ګام هم نه دی اخیستل شوی. هغه د پلاوی ټاکل شوی وه چې راشي، پلاوی وځنډېد او دا چې بیا پلاوی نه وروسته څومره وخت کې عملا دا د بندیانو د خلاصون پروسه شروع کېږي، دا هم د اټکل وړ نه ده. نو طبعا دا بین افغانی مذاکرات چې دا به د سولې پروسې تر ټولو جنجالي او طولاني مذاکرات دي، دا یو څه ناڅه له خنډ سره مخ کولی شي. دا اوس سړی اټکل کولی نه شي چې دا مذاکرات به رښتیا هم د اتلس میاشتو په موده کې نتیجه ورکړي، او که د دوو کلونو او که د دوو کلونو پورته، ځکه یعنی ظاهرا داسې اټکل کېږي چې دا به ډېره ستونزمنه پروسه وي، ځکه افغانان دلته خپل منځو کې په هغه طبیعي خبره د مشکلات لري. نو دا بین افغانی مذاکرات کولی شي د زماني اړخه همدارنګه نور مسائل هم چې هغه د ځینې ډینامیکونه شته چې په دې باندې تحصیل لرلی شي، لکه دا اوس حکومت ټول تمرکز او فوکس په دې ده چې دا د کورونا وایرس سره څنګه مبارزه وکړي، ځکه دا یو نړیوال آفت او وبا ده. نو دا هغه څه دي چې کېدای شي په دې باندې تحصیل ولري.
بله ندید په کتو چې تاسو ویلې چې د باور فضا اوس نسته، د په کتو چې اوس مال په افغانستان کې جګړه روانه دي، د دوی بریدونه روان دي، دغه د باور فضا څنګه رامنځته کېدلای شي تاسو په نظر کې؟ پلان ضرورت وایست څه کېدای شي چې دغه باور فضا رامنځته شي؟
بله، د باور فضا همدار رامنځته کېدای شي چې طالبان تاوتریخوالی راکن، ځکه دا اوس دوی هم له دې چې ډېر فشارونه پې دي له داخل او بهر نه، دوی تاوتریخوالی نه ده راکم کړی. دا نن هم دوی په بدخشان پیمغان ولسوالۍ باندې برید کړی ده، او دارګرځې نور ځای کې هم نښتي شوي دي، او تاوتریخوالی دوام لري. تاوتریخوالی اساسي علت د دې کېدای شي چې د تاوتریخوالي دا کمول چې د باور فضا رامنځته کړي. بل حکومت واضح دریځ ده، حکومت وایي چې کله طالبان تاوتریخوالی راکم کړي نو دوی ژمن دي چې 5000 بندیان راخوش کړي. نو په داسې حال کې چې حساب جاده یک طرفه وي، یو ارخ په خپلو غوښتنو باندې هغه کې په خپلو خواهشاتو باندې ډېر زیات تمرکز کوي، لجاجت کوي، نو دا بیا نشي کېدای چې بل لور دې ورته انصاف وکړي. د دواړو لور نه انصاف پکار ده. طالبان د تاوتریخوالی راکم کړي، حکومت د 5000 بندیان ورته په خپل وخت خوشي کړي. نو دغه دوه اساسي سپه دي د دواړو لور لخوا چې کولی شي د اعتماد فضا رامنځته کړي. او بیا هغه نور بعدي هغه دي مسایل دي چې هغه بیا په بین الافغاني خبرو کې هغې ته د حل لاره پیدا کېدای شي.
د روختیا نړیوال سازمان څوایی له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
له نن څخه په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروسو د مخنیوي لپاره پر ګرځېدو را ګرځېدو یو لړ بندیزونه لګول شوي، خو تر دې دمه داسې ښکاري چې په کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د وختمی په خاطر وضع شوي محدودیتونه تر ډېره عملي شوي نه دي. د افغانستان کابینې پرون په کابل کې د ورځې له مخې پر ګرځېدو سربیره ځینې نور محدودیتونه هم وضع کړل. امید ظاهر مل د کابل ښار په ځینو سیمو کې ګرځېدلی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
کابل ښار کې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو لومړۍ ورځ، د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د شنبه له ورځې راهیسې د کابل په ښار کې یو شمېر محدودیتونه وضع کړي. په دې محدودیتونو کې د یو شمېر هټیو له تړل کېدو سربېره د لاس پورونکو تړل او ترخوایي په ښار کې پلي ګرځېدل یا د ورځې له مخې ګرځبندیز هم اعلان شوی، خو ښکاري چې د کابل ښار په یو شمېر برخو کې دا پرېکړه نه ده عملي شوې. د کابل ښار د پولیس خشتي سیمه هلته چې تګ را تګ زیات او ترخوایي لاس پورونکو او هټۍ هم پرانیستي. او کابل کې د حکومت د پریکړې په اړه بیا لا بیا نظریات شته. ځینې حکومت د خپلې پریکړې په عملي کولو کې ناکام بولي، خو ځینې نور بیا د خلکو مجبوریتونو ته لومړیتوب ورکوي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي خیر محمد او نور الله، حکومت چې په ښار کې محدودیتونه وضع کوي او د دې محدودیتونو لپاره باید لاس په کار شي، په ښار کې ګرځبندي هیڅ هماغسې په نورمال شکل حتی د نورو ورځو نه په نن ورځ باندې زیات دی. بیروبار ګڼه ګوڼه د خلکو،
او دا خلک چې راوتي د خپل مجبوریتونو په اساس راوتي، ځکه چې خلک مجبوریتونه نه نو ښار ته نه راوځي. نو په دې اړه دې باید حکومت هم اقدام وکړي چې د خلکو دغه غوښتنې یا کوم مجبوریتونه دي دا هم په نظر کې ونیسي.
د کابل د خیرخانی سیمې په لیسا مریم سیمه کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه د نورو ورځو په څیر را دي. دلته هم هټۍ پرانیستې، لسپرلیو ډکې موټرې تګ راتګ کوي، او آن په پارک کې هم خلک راټول شوي دي. د سیمې اوسیدونکي د حکومت لخوا د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر وضع شوي قیودات ستایي، خو د عملي کولو په اړه بیا نظر لري. کابل میشتي صفی الله محمد صدیق.
دلیلش دیگه بیشتر همی فقر و بیچارگی که مردم افغانستان است، به این خاطر چیزی نمیتونن گرفتن.
به سختیش دایی از بدر که نمی مردمه که میبینی کلش نانخور است، کلش مسکین است، بیچاره است، کرای خانه دارد، جز بدان هستن. ای بی سی یک روز برای مردم بسیار زیاد است، به خاطر از این که امکاناتش ندارن.
که هم دو کورونا یو چار وزارت خبرداری ورکړی چې په کابل کې به د کابینې لخوا د وضع شویو محدودیتونو لپاره اقدام وکړي، خو د ورځې په اوږدو کې کابل پولیس ونه شوای کولای د خلکو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم له پولیسو وغوښتل چې له خلکو سره د نیکې رویې له مخې په کابل کې د قرنطین پلان عملي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې محدودیتونه جدي ونه نیول شي بدې پایلې به ولري. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په کندهار کې هم له نن څخه خلکو ته ویل شوي چې له غیر ضروري کاره پرته له کورونو راونه وسي. په کندهار کې یو شمېر کسبګرو ته ویل شوي چې دوکانونه بند کړي څو د بیروبار مخه ونیول شي او کرونا وایرس خپور نه شي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په کندهار ښار راګرځېدلی. رښتینی صاحب، خلکو تر څه حده مقررات رعایت کړي دي؟
سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن په کندهار کې د ګرځبندی سره سره ځینې بازارونه خلاص دي او لا هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. که څه هم د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار د والي په مشرۍ چارواکو پریکړه وکړه چې سر له نن ورځې یعنې د شنبې څخه د نانوایانو، خوراک فروشانو، ترکاري میوې، کسبانو او روغتیایي سکتور پرته د بل هیڅ صنف غړي لکه هوټلونه، رستورانتونه، میله ځایونه، حمامونه او سلمانی تر امر ثانی پورې د فعالیت اجازه نه لري. د چارواکو د پریکړې په اساس که له دې امر څخه څوک سرغړونه کوي نو اړوند مسؤلین به یې د فعالیت بندوي او جریمه کوي به یې. خو اوس داسې لیدل کېږي چې په کندهار کې د ښاروالۍ پولیسو او نورو ادارو غړي په ښار کې ګرځي او خلک هڅوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خپل فعالیت محدود کړي. زه چې سهار د کندهار ښار په ځینو ساحو کې وګرځېدم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه او یو شمېر کسانو د ګرځبندیز امر لا هم نه دی منلی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستال یانا جورجی فاوای د نړۍ اقتصاد له وړاندې څخه د کورونا وایرس له کبله له بحران سره مخامخ دی. دې له هیوادونو په کلکه وغوښتل چې د ډیرو پیسو په اختصاصولو سره په نویو غوړېدونکو بازارونو کې د پورونو د زیاتېدو او دیوالیه کېدو مخه ونیسي. جورجی فا چې بلغاری اقتصاد پوه ده پرون جمعه یوې خبری غونډې ته وویل هغه هیوادونه به چې اقتصاد په غوړېدو دی د کورونا وایرسو د خپرېدو له کبله له رامنځته شوي بحران څخه د وتلو لپاره لږ تر لږه 2.5 تریلیون ډالرو ته اړتیا ولري. د پیسو د نړیوال صندوق مشر د نړۍ د شاوخوا 24 هیوادونو له چارواکو سره چې د پیسو د نړیوال صندوق د پالیسی جوړولو په رئیسه پلاوي کې غړیتوب لري له خبرو وروسته دا څرګندونې خبریالانو ته وکړې. دې وویل اوس دا بیخي ښکاره ده چې موږ یو بحران ته داخل شوي یو چې شاید د 2009 میلادي کال تر بحران بد یا شوي خو دا یو به ډېر ژور وي. د نړۍ د اقتصاد د ناڅاپي درېدا د اوږدمهال اغېز په برخه کې اساسي اندېښنه د دیوالیتوب یا افلاس خطر وباله او ویل چې دا نه یوازې له بحران وتل ستونزمن نه وي بلکې د ټولنو جوړښت ورانوي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس زیاته کړه ممکن په 2021 میلادي کال کې نړۍ تر ډېره له دې ستونزې ووځي خو دا کار یوازې هغه مهال ممکن دی چې په هر ځای کې د کرونا وایرس مخه ونیول شي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وویل څه باندې 80 هیوادونو چې اکثره یې کم عاید هیوادونه دي د پیسو له نړیوال صندوق څخه بیرنۍ مرسته غوښتې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا وایرسو د خپرېدو د ناوړه عواقبو په وړاندې د مبارزې لپاره د اقتصادي محرک په توګه 2.2 تریلیون ډالر ځانګړي کړي دي.
دیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کندهار باغداران او کاروانګر غوښتنه کوي چې د دهلی بند دیوالونو پر لوړولو د ژر کار پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دهلی بند سږ کال له ټاکلې مودې مخکې له اوبو ډک شوی او اوبه یې له پرچاونو راوښتي چې کاروانګر او باغ لرونکي ورته خوشحاله دي. له بلې خوا د کندهار والي حیات الله حیات د خلکو دې غوښتنې ته په ځواب کې وایي چې د دهلی بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به عملي کار پیل شي. له کندهار د صادق رښتینی راپور.
د کندهار باغ لرونکي او کروندګروایي حکومت تیل لجمنې سرسام د کندهار د دهلی بند د دیوالونو د لوړولو د پروژې چارې پیل کړي ترڅو دغه بند د ډیرو اوبو د زیرمه کولو وړتیا ولري. د اجامین الله ملتیار په نوم د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د دهلی بند سږ کال ټاکلې مودې مخکې له اوبو ډک سو او به یې له پرچاونو راواوښتې، خو که حکومت د دغه بند دیوالونه لوړ کړي نو د کال تر پایه به کروندګر او باغ لرونکي له اوبو استفاده وکړي.
مومیت کازا د خلکو دغه د چې بن بن کار شروع شي دغه چې پایل ور وسی چې به زیات ذخیره شي ک چې موږ اوبه مهار شي موږ اوبه ولرو دا صنعت بم دغه اوبه د لارې څخه واده پیدا کی ځکه چې برق زنی تولیدیږي او د خلکو د زیات لپاره بالکل دا خو د خلکو اړتیا د یو مملکت اړتیا بل شی به فکر نه کوم چې پر کیم زراعت پر کی نو د خلکو ضرورت هم پر پکیږي.
د خدای داد په نوم د ډن ولسوالی اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې کروندګر او باغلرونکي د خپل باغونو لپاره په میزان میاش کې ډیر اوبو ته اړتیا لري، خو هغه مهال د دهلی بند چې اوس له رسوباتو ډک شوی د باغلرونکو او کروندګرو دغه اړتیا نسی پوره کولای.
مقصد لوړ سي اوبه د وطن آبادی او ځکه آبادی اوبه ډیرې دي د وطن ته مقصد باغونو و هر څنګه شانه د غون نور دی باید جوړ شاول خبر کو دا دغه جن جوړې برک دا وطن په بچی کارخانه په دغه کې ابل بیکاری دا په خو دې وستا شغه د وخا د درڅو ته د ولې جن پورت دا لړ مخلوق په بچی کلر وطن په بچی دا رقم جوړې ولسوالۍ دی مقصد دښتونه هم په دغه کې دا ګرد په بچی دا رقم ویني د وطن لپاره ګټه ده دا ټول د دالیا بند.
بلخوا د کندهار والی حیات الله حیات د خلکو د غوښتنې ته په ځواب کې وایي چې د دهلی بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به عملي کار پیل شي. د والی په وینا د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کالانونو عصري کول، د کندهار ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټ برېښنا تولید پکې شامل دي.
ډیره مهمه پروژه چې د کندهار لپاره ان شاء الله د راتلونکي لپاره به د افغانستان په کچه د ټولنلوي پروژې هغه د ډالۍ د بند پروژه ده چې دا څلور عمده برخې لري. یوه یې د بند لوړوالی ده 10.6 متره د کندهار ته د هغې ځاینه د څښاک د اوبو پایپ تیرول دي. همدارنګه 1919 کانال له دې نه د اوبو تیریږي چې په باندې 15-16000 هکتاره نوې ځمکه که د خدای رضایي زراعتي لاسته راشي او همدارنګه به د کندهار دپاره د ډالۍ نه د 10 میګاواټه برق تولید چې د کندهار دپاره به انشاءالله هغه بستنه کوي.
د دهلی بند شاوخوا بیا کله مخکې جوړ شوی دغه بند چې د کندهار د اوو ولسوالیو مځکې او باغونه خړوبه وي د چارواکو په وینا هغه مهال یې د 500 میلیونه متره مقابه اوبو د ځایولو وړتیا لرله، خو د ډېرو کلونو په تیرېدو دغه بند 3% له رسوباتو ډک شوی او اوس یې د اوبو د زیرمه کولو وړتیا 283 میلیونه متره مقابه اوبو ته راټیټه شوې ده.
تاسو له پیغامونو مال زابل ولایت خاکابوان ولسوالی نالی کنیولی دا مونگ دلتا دو زابل ولایت کی خاکابوان ولسوالی که تقریبا ترمیان سرائیس تا یو کلور تینزر کسا لیران تخا راغلی مونگ لحکومت لمسیران دا غالو سی دی مونگ دی پارا یو شبخانه یو سو داکتران اولیگی دلتا نه داکتران ستا نه یو شبخانه ستا نه داشت تابیر ساش دی کرنا دی ویروس یو معینات وکی مونگ لدیر اغزار مخامخ یو وسیم یو دری سلور نفر نیولی دی اغتر زبل مرکز پری رسیدلی دی نووس مقدا غواړو چې موږ د پاره یو څه تدابیر ونیسیږي. السلام علیکم دا ما خبر دی له زابل له مشرانو ورسې
د پاره د ولایت هغه ساده ورسواله ما دغه د کورونا مرض چې معلوم نه دی بازار ته خلک سره نیولې معلومات نه سي چې تاسو مرز یې نفر یې بعضې وژلې بعضې معلوم نه دی او تشخیص نه کوي او ډاکټر ته نه ځي مالدار خلک دي بس وایده غاړه ده غاړه ده بالا معلومات نه کوي دغه که چېرې خدای نه کرده دغه ازایش پیدا کوي او پسې ډېره څه خرابي به وکړي هغه اطراف نه هغه ښارونه مارونه مګر په دغه دغه اطراف ته باید چې نه دولت پاملرنه وشي زما پیغام زیاته زیاته د ستیامه لوی مقامات ته ورسېږي چې دغه بعض ځایو ته د ډاکتران اواز لکه غورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف دی منډکان د طالبانو دی دلته څوک ډاکتر ته نه ځي نه لاسرسی ورته لري نه مالدار نه پوهېږي هم نه چې دا څه شي ده څه شي نه ده هغه د پخوا غاړه ده هغه د پخوا غاړه ده سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي خو مخه مشا الله ممل سه دغه کوشش وکړي دا خلک بېخي تباه کېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د رواني خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تانج څنګه او حقیقت سره خو اوس په اسد الله لودین د دې سات لاند خبرونه واپروي.
کابل ته د طالبانو د یو پلاوی راتګ ځنډیدلی دی. ټاکل شوی وه نن د دغې ډلې یو 15 کسیز پلاوی له کندهاره کابل ته راشي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډیدلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تېره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر څو پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له څو پوستو تکتیکي شاتګ هم کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 15 تازه پیښې رامنځته شوې. له دې سره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 106 ته ورسېد. د امریکا د کانګرس 15 غړی هم په کورونا ویروس اخته شو او یا کلن مایک کیلی چې په سنا کې د پنسلوانیا ایالت جمهوری غوښتونکی سناتور دی پرون ومنله چې د کورونا معاینه یې مثبته ده. له دې وړاندې د کانګرس 4 نور غړو هم په دغه ویروس د اخته کېدو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د ارزونې کنفرانس ځنډیدلی دی. دغه سازمان پرون وویل دا کنفرانس د کورونا ویروس د چټک خپرېدا له امله ځنډیدلی او د تایوان د بهرنۍ چارو وزیر هغو امریکایي خبریالانو ته هلته د میشتېدو بلنه ورکړې چې چین تبعید کړي دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګاچونې د خونې لومړی مرستیال حاجی محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. مومن صاحب ډیره مننه کور ودان. په سر کې قراتو وایست چې اوس وخت تاسو یعنی په مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د موادو راوړلو موضوع څنګه ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کورونا ویروس یا کووید 19 د یو داسې ویروس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی، جهانی مشکل دی. وقت چې موږ سوداګرو پیشبینو دي ته موږ غوښتل چې د ټولو بنادرو سره موږ ترانزیتي اړیکې موږ ډیر جوړې وي او د افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمښت سره باید مخامخ نشي. نو لهذا موږ تقریبا دغه څو ورځې تاسو ګوري یو ورځ د قیمتي همراله هغه سرسرماوره قیمتي په ډیر لږ ټول خلکو یو دم په شار باندې هجوم ورولې او چا د یوې ورځې پر ځای یا د لس د یوې میاشتې د زغې پر ځای باندې د یو کال زغره نیول او خلکو دا فکر کوي چې افغانستان په یو داس حالت کې دی چې هغه حالت شاید افغانستان وده مش خلکو ته ورسته د دوه ساعت پاتې هغه ورځ باندې خلکو ته اطمینان ورکړي چې د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیا د زموږ په یوه ورځ کې چې زموږ د چمن بارډر بند او بیا چې د تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر بند شنو خلکو دا وکړي چې پاکستان لار بند کړي او ټول شان موږ د پاکستان د خاطر دي.
اوس زموږ تجارت وبخی جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو له کوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي؟
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په اړیکه ډول روان دي. نو لهذا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادرو څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی، اسلام کلا خلاص دی، تورغونډي خلاص دی، اقینه خلاص دی، شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی. تقریبا هر ورځ په سوسو وګونو خوراکي مواد مملکت ته داخليږي او د خوراکي مواد تقریبا ور ورځ 1500 کانټینر وړي داخل سوي دي چې تقریبا دا یو ډیر لوی تعداد دی. یعنی ولیکته نن هم هغه لري شروع ده او مملکت ته د داخليدو په حالت کې ده. موږ د افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما جمهور رئیس څخه مننه کوم چې هغه یو 13 پنځشنبه د خصوصي سکتور سره یو ډیر شپ عاجله جلسه درلوده او خصوصي سکتور ته لازم هدایت درلوده. له خصوصي سکتور هم ځنګړي غوښتنې درلودلې چې هم د خصوصي سکتور ځنګړي غوښتنې ومنلې او هم د جلالت ما جمهور رئیس هدایت پر ځای سول چې نتیجه یې دغه سول چې په افغانستان کې نن ان شاء الله د خوراکي مواد کمای نشته. ولی موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت، همسایوي تجارت او بین‌المللي تجارت دا باید د ټولو مملکتو سره زموږ باید یو شانی او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښ شي او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت چې د نورو مملکتو سره روان دي هلته مشکل پیښ شي.
آیا اوس مشکل ستاسو د ترانزیت په برخه کې؟
د ترانزیت په برخه کې زموږ تقریبا 1500 یا موټر دغه اوس هم چې زستا سره خبرې کوم نن تقریبا په سلو کې نه نیمه پیسه دا وځو چې دا بندر خلاصيږي او اوس هم جناب وزیر صاحب مانی هم مشته اطمینان راکړي چې دینند پاکستان د وزیر تجارت هم هغه هم ټلیفون ورته راکړي چې
دا په پاکستان کې بند پاتې
دا په پاکستان کې بند پاتې دي هلته خوراکي مواد ته ان شاء الله هغه به هم ډیر ژر مملکت ته وارد شي.
جناب مومن صاحب علت څه دی چې وروسته موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لري؟ یا به وي خو
زموږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په جوه موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل ندی درلودلې. موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل په دایو کې یو کال کې نه درلودلې. یو کال تقریبا لس 15 ورځې مشکل جوړ شو. دا مطلب دا مشکل چې دا مشکل دا منطقوي مشکل دی او بین‌المللي مشکل دی چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت ضروري دی او د هر مملکت لپاره د اتباعو ضرورت دی او د انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید موږ لپاره ضروري وي چې د انسان د ژوند د خطر سره وي. نو لهذا دا مشکل چې دی دا د کورونا وایرس په وجه باندې جوړ شو چې هلته دی شاید یو کارنټین ځایونه یا شان جوړ کړي خو ارزو مو دغه چې باید هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی په دې خطر چې د انسانانو تګ و راتګ کوسې دی ولې ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی ولې دا چې جوړ کړي اوس مو ان شاء الله په دنيز دی کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار اله
د کورونا وایرس مشکل په ایران کې اوس مهال ډیر زیات دی. له ایران سره زموږ راکړه ورکړه څنګه
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول سوي دي او هم په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول سوي دي. هلته تدابیر دي او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام خلاله هلته او هلته زموږ دغه ټول دغه چې کارونه دی خاص منظم ترانزیت روان دي، د یواز نه خوره کې مواد، هر نو مواد، هر نو جنس د افغانستان ضرورت دی، افغانستان ته داخلي شي.
یو موضوع د نن نه دلته په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک د هم اندېښمن کړي دي، لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري، په تجارت کې هم دا یو کله کله غټ مشکل جوړوي. آیا په دې اړه څه اندېښنه ستاسو تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونی سي؟
زه فکر کوم عمده تجارانو تاسو ولیدل چې تقریبا چې د تیرې یوې ورځې یا دوه ورځې په دې خوا د ښار په ټولو هټیو کې ودرېدل او خپل موټران یې راوایستل او ټولو خلکو ته دا وویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پرېږدي خلک چې احتکار وکړي. دا اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د په ټوله په دې کې چې څنګه وکولی شي چې هغه خپل کومکونه جاري وساتي. په تور د مثال په لومړي سر کې بشیر نوید شرکت را ولاړ سو په ټوله ښار کې موټران تقسیم کړي، زمانه نه ځنې کوم د یو لوی نیک او پر ځای اقدام وکړي. په دوهم قدم کې په خیر وهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت، دا څلور شرکتونه چې همدا شرکتونه هم د پروشي درلودل. په ټوله کابل کې خپل موټر زه به تاسو هم پرون خلکو بیرته چې وړم ورځ شل ګونی رانیولې پرون تر هوډل چې دوی دوه غونی بیرته راځل تلس غونی مرسته پوکو په کور کې ځای نه لرو. یعنی بازار اس دونه در کنټرول لاندې دی او هغه مشکلات چې موږ دغه او احتکار چې دی، احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجارت پر مربوط نه دی، هغه په جلاب پر مربوط دی. احتکار چې هغه جلابان کی او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي. ملي سوداګر تقریبا د ازموش هر د غوړو سوداګر چې هغه په سوو کنټینرونو وردی نو هغه نه غواړي چې دغه کارو کې. تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده، چون کندهار واردات چې زیاتره د زموږ ډېر ترانزیت چې کندهار ته راځي خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راځي. نن هم ټولو تجارانو یعنی دا پریکړه وکړه چې موږ به په ټولو پر کورو ولا باندې شان پتو هغه څوک چې جلابې کوي پر هغه به نه خرڅي. مخصوص ټلیفونونه شپږ شرکت هلته وجود لري، پرند والی صاحب سره په دې باره کې منظم یو
مومن سید یو تشویش یو اندېښنه چې خلکو سره دغه ده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په خورونه کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی، دغه مشکل څه کنسته؟
خوراکي مواد تاسو ته به تر معلومه ده چې ما درته ویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه وعده چې جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړی ده. د نن هم آیحت تاسو په همدې اداره امور د ښاغلي وټکی سره بیان یې واغتل چې آیحت له دې قزاقستان ته او هلته نور قراردادونه هم کوي. فکر کوم چې موږ هیڅ د خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او ان شاء الله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. په دې خطر درغو چې بنادر خلاص بي زموږ افغانستان پر یو بندر مترکې نه دي. تاسو ولیدل چې وړم درې او دوه ورځې د مخه په بازار کې د وړو یو غونی تقریبا په 2800 افغانۍ و او بیرته رااله او بیرته رااله د غونی تقریبا 1500 ته یا 1800 ته. نو دا د خصوصي سکتور د افغانستان د اوتاق تر سرمایه‌ګذاري کوي د ټول رهبری دا پلان چې دغه رهبری هیئت په دې کې مهم رول بولوي. په خپل ټول رهبری شار ته وتل او د شار ټول خل د شار خ د شار ټول تجارانه تشویق کړل منډې ته ولاړل. نو موږ په دې کې ان شاء الله تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو به دې برخه مطمئنه اطمینان ولرئ.
لرو پروتو سیمه کې لا هم یو اندېښنه چې مبا د دلته به انتقال نشي نو او غوته اطمینان سره خلکو ته
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي موږ ته دی وای ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځای زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده. د بازار آزاد یو ځانګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات باید وسی.
کچېره خدای مکړه د کورونا وایروس مشکل په افغانستان کې سختيږي ډیریږي، اطمینان خلکو ته څه دی ډاډم څه دی چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیخيږي؟
او په کاپیان د زه هدایت ورکول سوي دي ټول سوداګرو ته چې په کاپیان د زه موږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي دور تخپل چې زموږ ټول تجارانه ان شاء الله دغه څو تجارانه تاسو سوین دي چې ناشتي تقریبا لسنیم زره کانټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټ لرو چې پر لارې روان دي. یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګرو افتخار وکړي. سوداګرو دغه خپل غوړې په خپل سر ورکړه. یعنی نرخ په بازار کې عمومي شو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ د وړو وو 1500 غوړې دی په 1530 ورکړه چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي.
ډیر مننه جناب مومن صاحب.
شکر خو عزت اوسه.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تنده چنگی
ده زوانان و خپروانه.
جوړونکی همایون هیواد
د تان څنګه درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له وجې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د روان کال د سور تر میاشتې رخصت دي، او د دې احتمال شته چې دا موده وغځیږي. موږ د تان څنګه په خپرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې زده کوونکي او محصلان په دې رخصتیو کې باید څه وکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مکتب موږ سره داسې کومه رابطه نه ده جوړه کړې چې غواړي درسي سهولت برابر کړي.
مکتبونه که رخصت دي، درس نه ده، کتاب نه ده. رخصت
د پوهنې او لوړ زده کړو وزارتونه د دې رخصتیو لپاره څه پروګرام لري؟
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری کار میکنیم.
طرح بدیل یا امدادی چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکړي.
کرونا وایروس چې د تیر میلادي کال په پای کې د چین په اوهان ښار کې غوغا جوړ کړه او لا ډېرو خلکو یې ژوند واخیست، اوس تر افغانستان هم را رسیدلی، او په تیرو څو اونیو کې د کرونا ډېرې مثبتې پیښې په ولایتونو کې ثبت شوې چې په سبب افغان حکومت ټول ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه رخصت کړل چې دا رخصتي به د سور تر میاشتې دوام وکړي. که څه هم په نورو هیوادونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو له رخصتېدو سره د زده کړو بهیر په انلاین ډول روان دی، خو زده کوونکي او محصلان شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دوی ته درسي امکانات نشته او نه پوهیږي چې څه وکړي. د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ملي هوایی،
موږ ته له مکتب لخوا هیڅ کوم داسې څه نه دي راکړل شوي څنګه چې په نورو هیوادونو کې زده کوونکو ته ورکول شوي دي، یعنې هغوی د آنلاین طریقه درس وایي. خو د مکتب موږ سره داسې کومه رابطه نه ده جوړه کړې چې غواړي زموږ نه حوال واخلي او یا هم موږ ته درسي سهولت برابر کړي. موږ په کور کې دا سهولت لرو، موږ د انټرنیټ سهولت به وي او موبایل حفظ خوده. یوازنی څونه چې موږ دا درده د انټرنیټ لوړ قیمتونه دي چې په هدا لوړ شوي دي، او موږ نشو کولای چې هر یو زده کوونکی ځان ته جلا او بیل انټرنیټ فارک یا هم ځینې کورنۍ نشي کولای خپل د اولادونو هغه څونه حل کړي.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي دوی ته د پوهنتون لخوا پروګرام او مواد تر اوسه نه دي ورکړل شوي چې دوی په کور کې تعقیب کړي. خدای وایي خپل ځان ته درسي پروګرام جوړ کړی.
دا څنګه موږ ته پوهنتون لخوا نه ده برابر شوی؟ موږ تیر مونږ کې شروع څو بیا ته پنځلسم د هوت پور رخصت او لغت خوروسته بیا رخصتي په وګداس ول دریم د عمله پورې ورسېده. دریم د عمل کې بیا په سوزن د تر ساوره پورې هیڅ منتون ته ورغلی نه یو. خو هغه کتابونه از موږ سره خپل استه، مثال د تیرو کلونو مسلین سره پرتی بعد کې ځینم لغت سره خسي ځینم کډیر په شکل پیدا کړی. یزنی کتابونه سی استادان مسلین ته پیشنه دی هغه موږ له نورو مسلین څخه معلومات اخیستي. شخصا ځان د پاره خو ز خپل شخصي تخصمات تر لرم، د پاساس مختزم دی پنتون دی اینده سمستر تخصمات را سره دا کتابونه را سره دی پغه باندې کار کوم، هغه متاده کوم، او د تیر سمستر کې یا تیر سمسترو کې په جریان کې کوم زمين سینې د لوستل سوي یا مپرانه د لوستل یا وخت را کم سوي ده، هغه د بیا لپاره تکراروم. د اینده سمستر کتابونه تکراروم له ځان سره او نور اضافي مطالعه سره کوم.
د کابل اوسیدونکو شرف نائب وای زده کوونکې باید د رخصتې ته په دې نظر ونه ګوري چې چکر ووهي او سات تیر کړي، بلکې هڅه دی وکړي چې په کور کې پاتې شي او مطالعه دی وکړي.
نو دا په دې معنی نه ده لکه مونږ چې مخکې وړو مکتب ته بتلو چې خدای کوم ورځ به چې رخصت یا به ډیر خوشاله و چې نن رخصت د مکتب یا کله به چې مکتب نه رخصت کیږو زه به کور ته مستی وکړو په کار ده خصوصا محصلینو ته او شاګردانو ته چې دا د یو فرصت د چکر یا د هغه نه ګڼي مکتبونه که رخصت دي درس نه ده کتاب نه ده رخصت کوشش دی وکړي چې کورونو کې د مطالعه کوي درس سره د نږدې پات کوي تر څو یې له خپل درس سره رابطه کتنی او درسي ویلي مطالعه کړي
لیکوال سیف الرحمن سراج وایي په کور کې د زده کوونکو پاتې کېدل او مطالعه کول به سبب شي چې هم به دوی د کورونا وایرس له شره په امان کې وي او هم به یې خپلو درسونو ته رسیدګي کړي وي
په دغه جریان کې باید زده کوونکي خپل درسونه شاته پرې نه کړي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاري وساتي د دې وګټه په داوي چې دوی به په خپلو کورونو کې پاتې شي له دې ویروس څخه به خوندي پاتې شي بل ګټه به داوي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمي جریان به په سم ډول سر تر رسوي د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي تر څو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونې ځانګړې کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه ووایي همدا ډول زده کوونکي هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې ترسره کړي د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي
د صدیق دقیق په وینا زده کوونکي او محصلان باید په دې رخصتۍ کې ځان ته درسي لومړیتوبونه وټاکي او د خپل زده کړو اړوند په مهمو مضامینو دې تمرکز وکړي
خو هغه درسونه یا هغه مضامین چې هغه په راتلونکو درسونو لپاره د یو پایه حیثیت لري او لاغو سره ارتباط لري هغه که د داس پوره نوي ویلي کتاب د تر پایه نوي رسولی هغه دغه نوي تطبیق سوی نصاب نو په راتلونکو سیمسترو کې یا په ښوونځي کې په راتلونکو ټولګیو کې له مشکلاتو سره مخ کیږي کولای سي په هغو تمرکز وکړي یعنی هغه ته وخت ور ډیر کی آن د دینو داسې دغه مزامینو چې هغه ډیر راغیز نه لري فرایي مزامین وي یا داسې مزامین وي چې زده کوونکي له ځان سره په مطالعه زده کولای شي د کورنۍ وظیفې په شکل یې ورکړي چې لس صفحې پنځه لس صفحې تاسو راتلونکي درس ته خپله وګورئ پوښتنه مو وکړئ د هغو در وخت دی کولای شي هغه مزامینو چې هغه بې استاده نه ویل کیږي یا په راتلونکو سیمپو یا د راتلونکو سیمسترونو له مزامینو سره ارتباط لري هغه ته ورکړي د ستونزه حل کړي
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي په نور هیوادونو کې چې ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي زده کوونکو او محصلانو ته آنلاین درس ورکول کیږي د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي دوی هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي د دې وزارت ویاندې نورین اسحات ازادي رادیو ته وویل
موږ د حضوري زده کړو په بدیلو لارو کار کوو چې غواړو لری یا په آنلاین ډول خپل زده کوونکو ته تدریسي مواد ولیږدو انشاءالله موږ به د حمل میاشتې تر لسمې نیټې پورې په دې بریالي شو چې د آنلاین زده کړو بسته زده کوونکو ته وړاندې کړو موږ هڅه کوو چې ټول شته امکانات لکه راډیو تلویزیون انټرنیټ او نور الکترونیکی وسایل وکاروو لری یا په آنلاین ډول د زده کړو پروسه تطبیق کړو
بلخوا د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین هم وایي دوی هڅه کوي محصلانو ته په آنلاین ډول تدریس پیل کړي
لوړو زده کړو وزارت بدیلونو باندې کار کوي خصوصا آنلاین تدریس ځینې پوهنتونونه چې امکانات لري ښه زیربنا لري هغه باندې وزارت تحصیلات عالي کار کوي د هغوی طرح او پیشنهادات وزارت ته راغلي دي او طرح بدیل یو امدادي چې موږ څه وکولی شو چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین
آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکی او رخصتی چې په د سمستر په منځ کې لر دوه سمستر په منځ کې دغه رخصتی چې یو میاشت درسونه زندیدل شوې دي د هغه رخصتی باندې جبران وشي، یعنی سمستر ادامه پیدا وکي.
خو په افغانستان غوندې هیواد کې چې تر دې دمخه پکې آنلاین زده کړې اوږده تجربه نه لري، دا بهیر به له کومو ننګونو سره مخ وي؟ د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپوه جمال احمد زیمو هم دا پوښتنه ځوابوي.
په افغانستان کې د انټرنیټ سرویس ډیر ښه نه ده، خپل کابل کې وګورو یو څه مناسب ده، خو په ولایتونو کې دا ډیر ښه سرویس نشي وړاندې کولای. د 3G خاصیت دا کله چې ټرافیک زیاتیږي هغه خپل ساحه کمایي او کوریج راکمایي، نو بیا له دې ساحې نه چې څوک د باندې دي هغوی ته معمولا 2G یا ډیټا ته لاسرسی وي، نو هغه باندې بیا د ډاونلوډ هیڅ امکان نشته. په ټولو ولایتو کې یا تقریبا تر 30% یا له 30 نه د 40 تر منځ خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او هغه هم په موبایلونو کې استفاده کوي. نو زه فکر نه کوم چې ټول محصلین دې وکولی شي چې د هر یو کس ډیټا یا د هر یو معلومات له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي. له دې سره سره قیمتونه دي، که د مخابراتو وزارت له دوی سره همغږی وي او وکولی شي چې مخابراتي کمپنیو باندې د انټرنیټ سرویس قیمت را ارزانه کړي، دا به ښه خبره وي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه باید هغه آنلاین پروسې په سم ډول تشریح او عامه پوهاوی ورته وکړي چې دوی غواړي له هغې لارې درسي بهیر ته دوام ورکړي.
نو دوی ته که په ایمیلونو باندې دا معلومات ولیږل شي دا به یو څه مناسبه وي، ځکه هغه چې هر وخت وغواړي دغه معلومات ته لاسرسی لري او کولی شي چې ډاونلوډ یې کړي. دویمه طریقه دا ده چې که یو منظم ډیټابیس ورته جوړ شي او ټولو ته یوزر او پاسورډ ورکول شي تر څو هغوی ترې استفاده وکړي. خو کله چې دغسې یو پروګرام یا دغسې یو پروجیکټ جوړیږي د وزارتونو لخوا، لومړني ګامونه دا دي چې ورته باید عامه پوهاوی وشي، خلک د دې فائدو باندې پوه شي، هغوی ته پوره پوره معلومات د استعمال طریقه، د ډاونلوډ او اپلوډ، د لاګ ان کېدو، د لاګ آؤټ کېدو، دغه ټول معلومات ورته ورسول شي. لږ نه پس بیا داسې یو سرویس رامنځته شي. که مونږ په پټو سترګو یو سرویس رامنځته کړو صحیح ده، دا به وزارت دپاره یو لاسته راوړنه وي، خو فکر نه کوم چې د محصلینو یا زده کړیالانو دپاره دا یو لاسته راوړنه واوسیږي.
اوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه هم پای ته رسیدي. لا تاسو ټول هیله لرو چې په کور کې پاتې شئ او د کور دننه داسې پروګرامونه ځان ته جوړ کړئ چې زړه مو تنگ نشي او ګټه مو هم کړی وي. په همدې هیله تر بیا مو الله مل شه.
کی